پاکستان به افغانستان اخراج شدند.
و به جشوه احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت پالیشور ولسوالیو کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 19 پاکستانی سرتیري وژلې دي. وی امنیتی سرچینې د فرانسوي خبري اژانس ویلي د پاکستاني او ملیشا سرتیري وژل شوی او نور ټپیان دي. نن سهار د ریختر په کچا 4.1 درجه سلسله د کندهار شهر او شاوخوا سیمه ولړسولې. د طالبانو له پیش سره د مبارزه او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې د سلسلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دی اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د سلسلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتره کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتره ژورې سیمه یاد شوې ده. افغان بیټسمین رحمت شاه نن له زمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 500 ورځنۍ لوبه کې چې د زمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده، لومړی بیټنګ زمبابوې وکړ چې 568 اتیا منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ درېمه ده. افغان لوبغاړو 390 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په جنوب برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا دغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل په لوري توغول شوی و.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو شخیشو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام کړه. په غزې کې د اوربند هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات التحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوولو ورځو کې وپرځاو چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی گزارو. له جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و چې اثرات به راتلونکی کال چې د جنوري په شلمه ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت په ټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبیعي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم ومانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په ځلونو سوداګری راکړه ورکړه له خندو ځان سره مخامخ شو او د کال په دی ورستیو کې پاکستانی الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغه پیښو او همدارس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نوره نړۍ خبرې وکړو، رابه شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2014 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پیږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسیدلی دی، او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو په دې پیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیره پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پرې پوهیږو چې د AI دغه پرمختللې نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل، دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یو لویه غمیزه ده. د دې لپاره چې دغه غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډیرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ییزه سطح او په نړیواله سطح یوه لویه خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه راواخله تر ملګرو ملتو پورې، دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اوریدلې دې باندې پوسی چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون دی، یو هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بیا اساسي قانون نه ژوند کول معنا دا دی لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي، او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د ټولنې د ودې پرمختګ لپاره لاره پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بله خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي، باید په دغه سي ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او صلاحي چې د واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي، ولبا د مرغ تر اوسه دغه سي اولوې جرګه نه ده جوړه شوې. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاری په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال کې اجازه راکړئ امدا د اقتصادي ستونزو مسله به جلا وپوښتو، جلا به په خبرې وکړو. مننه چې تاسو په سیاسي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی آزاد، که تاسو وای، تاسو په نظر کوم، له سیاسي نظره کوم هغه ټکي چې فکر کوي ښاغلی شهسوار سنگروال ورته اشاره ونه کړو، تاسو غواړئ یادونه وکړئ؟ مهرباني.
سلامونه درنشت تاسو ټول ته او مخکې له مخکې مو نوې کال وخت ورسه خدای دې راتلونکي کال د افغانستان د غمیزي د پای کال وګرځوي. ګوري په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ بلکې په هغه منفي کړنو کې یا د افغانستان په شاته تک کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ چې دی به وتوانی چې مثلا په 2023 په پای کې موایده 2023 کې موایده چې دی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي او طبي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي، ځینې شرایط دي، ځینې نړیوال عرفونه دي، ځینې نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیونونه دي، دغو په منلو به دا کار کېږي چې دا کار ونه سو او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیوه هیواد سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، هغه رسمي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې نشوي، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته په سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري، د خلکو پورې ځنی ژوند باندې تاثیرات لري. دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یوروپ شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې دا د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی، یو تر 300 ډېرې خپلې پروژې ودرولې او هغه ایجنسیو فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسوه چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې تر څنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوي چې کېدلې چې دوی به د یو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، د یو نه یوازې دعوت په هغه ځای پات سو حتی هغه وزین ولاړې. د دې تر څنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري، په یو کې هم طالبانو داسې رول ولوبوي چې هغه منفي رول دی. مثلا د هڅه وکړله چې د ځینې هیوادونو سره لکه ایران سره د اړیکې جوړې کړي او هغه اړیکې یوازې د دوی لپاره نه چې د ګټورې نه دي، بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ کې ورته وګورو، اصلا یو فیصد ګام نه دی اخیستل شوی، مثبت خو نه دی اخیستل شوی، منفي ګامونه اخیستل شوي دي. د همغه سرپرستۍ تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه څه چې د سیاست د تمثيل لپاره په افغانستان کې څه مجوینو دغه تعریف تر وسره نه غي، یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات دغه تعریف را نه غي په قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوال اصول په بخیاخه ته پریښدو د سیاست دی او شاګرد په صفات باندې د افغانستان د اوسنی سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف را نه غیزی نه سم تعریف ولې چې بیا دغه په لوړ ژور او سیاستونو باندې دغه په تیوري باندې ایدئولوژي باندې باسو سی په ټوله کې همغه د توپک دلارې ناس یو حاکمیت دی چې تداوم مجوینو.
بله، ډیره زیاته مننه استاد آزاد. استاد څنګهوال که په امنیتی ارخی و شخی شو دی امنیت له نظر افغانستان پا 2023 کال که چنگه و؟
خواه که چیرتا منگ پا پرتالیز توگه بانده و چی رو منگ دی نتیجه ترسیگو چه هاگ وقت جمهوریت واق در رو دی هاگ پا پرتالا بانده وز پا طول افغانستان که سراسری سول ده پا طول افغانستان که یو باسبات مرکزی حکومت شتون لری، ولی که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنوونکي دي او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي او هغه په دې معنا را پیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چیلنج سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې شوې او دا هم تاسو معلومه ده چې خوز د برید نه راواخله تر اوسني برید باندې پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو زه فکر کوم دا په خپل د نامنی یو لوی دروازه ده چې پرانستل کېږي چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د منګیو تاریخي دښمن دی او هغه تل هڅه کوي او کړی دی خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیل وختونو کې افغانستان ته سیاسي اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپلېدای شي؟ د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي، د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په بېلابېلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي، د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پېړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو، ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تم شي.
سنگروال صاحب، د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ، او اکثره لویدیځوال، اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي، لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهه او د ازادي جبهه یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه دی؟ مثلا د جبهه نن هم په کابل کې د یوې حمله ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړول، لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل څه دی؟
پښتنم زما څخه ده څاروان صاحب، زما ژغه غوي.
بلې آزاد صاحب، پښتنې مل تاسو څخه ده.
ګوري، د افغانستان د امنیت په اسکراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر پخواني دولت د امنیت په برخه کې مثبت نسو بللی. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه، کله چې تاسو ترهګري، کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوي، د سکیورټی ډایلما د تیوریو لمخې، نو تعریفات به هغه مهال راځي چې مثلا یو پوزیشن، یو لیډرشپ، یو رهبری بدلیږي، یو وضعیت هماغه سی وي، دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي، بیا پرتلیز حالت راځي. کوم حالت چې په خوا او په افغانستان کې کوم دولت چې په خوا او جمهوریت دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل، هغه نن قدرت کړه، او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پاوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدل، او هغه نسته. لهذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوري کې ډېر مشخص دي تعریفات شته. راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن کې چې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپل طالبان په خوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو 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 جغرافي په حیث باندې بدل شوی دی چې راپورونه دا وایي، دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هر ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي. تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوي، یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یوه په ځای د لاسو په ځای یوه چاودنه کیږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي، ټول همدغه ټریننګ را مده. دا یو بس. دوم بس دا دی چې موږ ولیدل دغه درې څلور ونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و. دا د حقانی ډلې، د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړې توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي، هغو د رهبري شخص هم دغه همدغه مدیریت کول، دی وژل کېږي، په خپل دفتر کې وژل کېږي. نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي. راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته، چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي، یا د مقاومت جبهه، یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دې په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي، حداقل د هغو یادونه ولې کېږي؟ یو خو په نړۍ کې لبد مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزا او د فلسطین جګړو نیولې، د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه دغه بریتونو هغه نویت بیل دی. په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې، هغه د جګړې یو شکل ورکړي چې ډېر لوی ځانمرګي چاودنې، موټر بمونه، دغه نویت لا مقاومت نه خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډیر یادیږي چې دغو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو، هم د غربیانو په وړاندې، هم د افغان دولت په وړاندې، حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډیر لوی دی. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي هغه مزاحمت یادی چې یغته یو ډول وایلنس په یو سیمه کې وایي، د جګړې وسنه دی ورکاو سوی، هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري، د بریدونو لکه داعش چې لري، داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. یغو په کندهار کې بریدونه وکړل، یغو په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل، یغو په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل، یغو په شمال کې بریدونه وکړل. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره محدوده، هغه په یو خاص سیمه کې چې دکی جګړه کوي، او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړې توګه نه غواړي چې دا د خبر سره ټکی وګرځي، ځکه ځینې مسایل بیا داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه گذاري وکړ بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې وسې واځي د مقاومت جبهه په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغه چې طالبانو خپل وضعیت همدغه شي، ډیر واړه واړه ډیر کوچني کوچني مزاحمتونه بدای کول چې 2014-15 کې په ډیر غټو بریدونو باندې بدل شول. دا ته هغه خواته روان دی.
ډیر مننه. سلامت اوسئ. آزاد صاحب، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو؟ پیژان صاحب لکه چې زما ژغ ناوري، خو بیا هم تخنیکي همکاران کوشش کوي چې له پیژان صاحب سره خبرې وکړي. پیژان صاحب، زما خبرې مو واورېدې؟ مهرباني. ما زما سوال دا و، مل اقتصادي نظر 2024 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
سلامونه ټول ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2024 کال د تیرو درو کلو په څیر نه هیلو د کال وو. موږ په افغانستان کې د تجارت او د نړۍ سره، د گاونډیانو سره، د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نه وو. خصوصا کومر د برخه تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دا هغه څه وړاندې دي په 2020 کال کې کوم مشکلات درلودل او کوم کاسر مو د تجارت درلودي، دا ډېر خوشنوون کیږي. که رسمي ارقام تراسو، موږ د نړۍ سره د $2 بلیون په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې. اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو، دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشنون کی وو او زړه بوجنون کی وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي، کېدای شي هغه ارقام ته ولاسیا او متبرو سرچینو ارقام عملا وګوري، اما تر کومه ځای چې زه خبر يم، دا کسر موږ تقریبا $1 بلیون واردات درلوده او د څه زیات $1 بلیون صادرات موږ درلوده، چې دا پیسې دي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دا کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي، او د راتلونکي لپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالت به شي کله چې په یو هیواد کې نظام نه کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه چې هغه خلکو ته د حساب ورکوني په د حساب ورکوني په برخه کې ځان مسؤل وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغند اقتصادي اړیکې ونه لري کېدای شي پراتلني کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ کله چې ساتو برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی و هغه اصلا پر نشته حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نسوالي لعمل د افغانستان د خلکو ژوند ډیر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ وو. ترکمنستان ته وګورو هیوادی وو کوشش وکړي او هڅه وکړي چې د افغانستان سره د دینو اقتصادي فعالیتونو دلارې وصل سي او د ملي اقتصادي فعالیتونو پیل کړي. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه په شروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځرپیږي او دا که بل اداره د یو وروسته یو حکومت مشروع حکومت راځي د ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بیرته غیر مشروع اعلانیږي او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بخښونکی نه وو او خوشینونکی وو.
ډیره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلام تاسو ته، سلام ملمنو ته،
سلامت اوسئ کورم ودان. مهرباني کوئ
محترم اخو، مونږه په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږه په داعش وځنی نامه باندې، څوک مونږه طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږه ناټو په نامه باندې وځنی، څوک مونږه افغان په نامه باندې وځنی. اخر زمونږه ګناه څه شی ده پوه شئ؟ زمونږه ګناه د خو باید معلوم شي چې دغه ګناه تاسو کې ده پوه شئ. او بل دا متقته به چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کی دا په خبرو مبر نه کیږي. سو هغه کسان ابل ور شهیدان کړل، سو مستمخ کې شهیدان کړل، دا اخر انجام ده زمونږ چې جمهوریت کې خدای سي پیرو نوم باندې چالو شو کولا دا روانه نو څه خبره مته دوی چې راغلي دي زمونږ عوام وځل کیږي زمونږ
کدا شي دقیق راتوایس او بخښي کدا دقیق راتوایس چې دا 2023 کال چې ذاتی په پا پاتره سيدو دي دا ستاسو لپاره څنګه کالو؟
لازه فتال خو ما په عمر کې نه ولیدل دومره بیکاره کال چې مکه او پختره
ټول ځوري دي ټول ځوري دي بیکاره کال.
اچھا دا چې په سترګو کې وښ کې روان دي ټول هم د څه ګډ وډ دي بیچاره ګان.
صحیح، ډیر مننه چې ټلیفون مو هزار مشاله کو. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم اسمت تروان صاحب، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیر؟
سلامت اوسئ، ډیر زیاته مننه، مهرباني کوئ.
مننه زم احمد اشرف د کندهار ولایت څخه کوم پکر شم. یو سلام عادل صاحب، عادل صاحب ته ما ډیر شایسته موضوع دا او محترم ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
بله مننه محترم سروان صاحب، موږ خو ډیر شایسته خوشاله یو چې موږ د فاردا یو وی نو صاحب اجازه باندې چې راز مو خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ساي سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي لکه حاجی محمدي صاحب دا شل ورځې کې چې مې ټلیفون باندې نو ساي پرسنې کې مړه ورېدل دي دا دې وک چاو جوړ او روغ او د خبرونې تراسي نو بس دا ډیر خوښ یم لرم. او بل هم د لنګو ډیر ښه خبرې وکړلې، ډیر مننه، ډیر خوشاله یم چې مړه شې مشران یا سیاسي خلک لرو. نو را به سم دغه د امنیت موضوع د سروان صاحب محترم
دا 2023 کال څنګه وو د امنیت له نظر ستاسو په نظر د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه وو؟ اره برخ باندې شي خبري کوي، لاندې خبري وکي.
بالکل ډیر ښه خبره ده محترم سروان صاحب. امنیت خو بالکل یاندي چې د غوال سر څخه دلته اسلامي امارات راغلي دي امنیت ډیر ډاډمن امنیت ډیر خوشاله یو او پات سودال سپیش لکه اوس د پاکستان چې وکړلی هغه خو موږ معنا دا پیش ډیر غندو دا پیش جلا طریقه لري خو امنیت په افغانستان کې ډیر سم دی ډیر خلک په خوشاله دي او څنګه چې اقتصادي ستونزې شته چې هغه په خاطر یو خو دا وچکلي مخکې را روان دي بل د خارجام د خاص څنګه څه بندیزونه دي دا څه مشکلاتونه شته بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډیر په پښو ولاړ دی هغه معنا کارونه راغړ دي خو ولس څنګه څه اقتصادي اقتصادي څه لږ زوی په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وچکلی دی نور خو نو بس موږ ډیر خوشاله د امنیت په خاطر محترم سروان صاحب مننه چې موږ په وخت را
محمد اشرف صاحب سلامت اوسې چې تلیفون مو کوی او بل اوریدون کيم دی بیا به ورشم ملمنو ته دوا اوریدون کیشتن زه مهرباني کوی ازادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب محترم
و علیکم السلام مهرباني
چاله وسې محمد ابي احمدي بغلان مزګ ول محترم وګوره سروان صاحب موږ ته چې ان ټول کې وګورو دا موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره چې باندې دی دی نه دی نو ټول کې وګورو موږ ګلم چې لرو سروان صاحب نه حکومت چې مملکت کې راشي نه بیا د څه وګوره چې دوی راځي ځان غرض لپاره یو سره سره تبلیغات کوي نو ټول کې وګورو په افغانستان کې وخت بازار نه 2023 کال نه وګوره چې تیر دوه نو ټول کې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې دی نو په دې خپل باندې موږ ډیر نه موږ میره د کوره تقریبا دا شرکاله تقریبا د څه ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر څه کال نو بدبختی ته چې کوم څه نه او کډیر عمر ګمیرو لکه مخ نشي ویل نو سروا څه په سوال کا په زار شه خبره کوم غوتا شي د سره لاس یو کو یانه نړیوالو سره سونه ست امر وسی پټي مونږی او دا خلک چې باندې دا ډیر غټه سبب لري سروا څه بینه دا نور ملکو کې دی اروپای ملکو کې دی تر تقریبا دی هغه شکایتونه کوي به مورید په وختو کې نو کوم ته راغله لاس په لاس ویني دا وطن مې جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګرځي د شه بدبختی خاطر رواني به شي خو ته لا سروا سره محترمه
درست
bale
مننه سلامت اوسې کور یو بل اوردون کای هم اورو بیا مل منو تو ورزو مهربانی صاحب مهربانی یو څه مهربانی کوی تاسو د سټډیو سره وصل یاست
نو دا مخکې پښتنه کړی و تا او مې د افغانستان مطلب
امنیت وزارت څنګه و یو ځمنه په مجبور کې دا 2023 کال څنګه و د افغانستان لپاره شکالو بد کالو څنګه و
کې ماشالله افغانستان 2000 کال کې ډیر امنیت په برابر او خلک ډیر خوشاله نه هرې ګان الحمدلله پښتو او مې چې و به برابر
ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان وس په ورشو درنو ملمنو ته لمړی استاد سنگروال ل امنیت د زموږ تاسو ملمنو خلاف د څوریدون کوچې ټلیفون کړی او خوشحالي څرګندوله بروسی خو له ارڅ خوشحالي څرګندوله لیکن پامدغه کال کې افغانستان د خورا سخت او طبي پیښو شاهدو اوریدون کې چې له بغلان ټلیفون وکړي اشاره یې ونه کړه بغلان یو لومړنوي ولایتونو چې سخت سیلونو وځپه په سلګونو کسان پکې مړ شول په نورو ډیرو ولایتونو کې هم همداسي وچکالی وی په جنونو نورو سیمو کې له اقتصادي نظر مخکې اشاره وشوه استاد پېژان یادونه وکړه چې موږ واردات څومره او صادرات مو څومره اقتصادي وضعیت خراب شوی دی ډیر خلک وایي چې فقر تر په خوا زیات شوی دی او داسې اندیشتیم دي چې مرستې په کمیدو دي او ممکن دی افغانانو وضعیت نور هم خراب شي که په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ مهرباني کوي
څروان صاحب زنه غواړم چې سیاسي ناندرو ته لار ورکم ولې هغه څه چې په تعریف کې دی هغه ته به سره ټکی ونیسي ګټه ونیسي او په هغه ټکو به سره تمس که تاسو په یاد وي اشرف غنی دا یو خبره وکړه چې وویل موږ په دغه وخت کې څلوي غزره وسلوال ځوانان له لاسه ورکړي تاسو فکر وکړئ چې څلوي غزره انسانان مرسي ځوانان مرسي خو دغه د څلوي غزره انسانانو په مرګ هغه څوک پیږي چې د هر چا د کورنۍ نه څوک ورکړي زه فکر کوم دا قضاوت به څنګه وي چې یو څوک د 2,500 په شاوخوا کې وردو ولري او یو یو بهرنۍ هوا د ناتو غړي هوا دونه د شاوخوا یو لک زواکونه ولري او یو لک زواکونه او 250,000 افغاني وسلوال زواکونه موجود وي او بیا هم یو هواد نه یالي وی جغرافي نه په یو داسې حکومت باندې بریټ کېږي چې هغه د ټول نړۍ لخوا په ډیپلوماټیک دګر کې پیژندل شوی وي. آیا دا یو کمزوري نه ده؟ او یا بل خبره د شرم ډکه خبر دا نه ده، موږ باید کوشش وکړو چې د هغه چا مخ ووینځو چې هغه فساد کړی یا د هغه چا مخ ووینځو چې هغه دغه ټول ناخوالو ته لاره ور کړې. دا د شرم خبره نه ده که دې تم موږ دیموکراسي وایو چې د ارګ په یو قلعه کې د دیوال هغه اړخ کې یو څوک دی ولسمشر لوړه په ځای کې او دا خوا دیوال
څنګهرول صاحب تر اوسه پورې خو فکر نه کوم چې چا د دې یو دفاع کړی وي یا د جنگ دفاع کړی وي، لیکن سوال زما د وسنی وضعیت او د اقتصادي وضعیت په اړه و چې فقر په زیاتېدو ده، ناورینونه ډېر د طبیعي پیښې ډېرې سوي دي په دې کال کې ډېرې زیاتې وي، یعنی معنا دا نه ده چې اوس ناورینونه راغلل طبیعي پیښې راغلې دا د واکمنو ګناه ده، نه، یعنی افغانستان په دې کال کې دغه شیان لیدلي دي نسبت تیرو کلونو ته زیاتې لیدلي دي.
څاروار صاحب که تاسو په دې مال ته په سر کې پرتریزه کلمه استعمال کړم، درته ویل چې د جمهوریت په محل باندې اوس په افغانستان کې سولې ده په پرتریزه توګه که تاسو په دې تیر باسته لګئ،
اما اوس خو د سولې خبره نه و، سوال د سولې سره ارتباط نه درلو.
او څومره چې اوسنۍ خبره ده کدي تاسو دا په دې ما په سر کې ویل چې په افغانستان کې بیکاری ده، په افغانستان کې ولګه ده، په افغانستان کې تعلیم او تروازې بند دي، په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، همیشه د پاره څوک چې په تاریخي لحاظ باندې قضاوت کوي د تاریخ شاګردانو ته پکار دی چې په بدګونو خیګونو دواړو باندې
بحث وکړي. لیکن تاسو بیا دې ته اشاره ونه کړه چې دا جنگ او تسلویر زره کسې دی وژل کېدو یادونه وکړه، دا چا وژل، دا جنگ چا کاوه؟
دا جنگ همدغه طالب کوه، خو په کار دولت ته دا و چې یو لک او څلویښت زره بهرنیان چې دغه هیواد ته راغلي وو او 2,500 عسکر چې وو، چې دا 2,500 عسکر ولې په یوولس ورځو کې تسلیم شول؟ دا د شرم خبره نه ده؟ د همدغه په وړاندې باندې ولې دغه ټول ځواکونه یو موټی نه وو؟ ولې په فساد موجود وو؟ ولې رشوت موجود وو؟ ولې اختلاس موجود وو؟
ډېره مننه، ډېره مننه. موږ د 2024 کال پیښو ته کتنه کوو، نه د 2021 نه مخکې کلونو ته. پر حال مننه، بیا به هم درشو استاد سنگروال. آزاد صاحب، د افغانستان پښتو ته نسبتا یا مسایلو ته نسبتا زیاته توجه وکړه، کله افغانستان وره خو نور نړۍ ته هم یو څو تم شو. په 2023 کال کې د نړۍ په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظره یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو، ولی اکثر هیوادونو ته د امریکا دا ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوی دی.
ګوري څروان صاحب، نه یوازې چې دغه وروستي انتخابات، دا خو ځکه مهم ښکاري چې د وروستي انتخابات څخه ډېره ډېره لږه موده تېره سوې ده. د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې یا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې سوې ده، او یو زورور وي هغه که په اوس ډیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی، هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه کې اقتصادي رول دی، د امریکا هغه کې نظامي رول دی، هغه کې سیاسي رول دی، حتی په ډېرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټوله نړۍ د امریکا ولسمشر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه. او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغه سه د دې په اسلام باندې ګراوند آن د بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې د خپل اسکر مستقیم مشکل وي، هغه که منځنی ختیځ کې وو یا په افغانستان کې وو، لیکن پیښو خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي، هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي، دا مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی، او څه چلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چارو کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روانې دي. بل د دغه شخص چې وسه د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2025 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ترامپ د ځینی سرګندونې ځینی خلک خپل یو ډول هغه طرفدار کړل یا حداقل خوشبینه کړل، او ځینی ډیرای برخه بیا د شید امریکا سره یاد د دورې سره تیره تجربه لري هغه یو څه اندیشمن اوس اندیشمن په دې چې د شخصي کریکټر داسې دی یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچه ته وکتل سي او بیا د نړیوال اصول او عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایل او مدیریت او رهبري خورا په ډېر سړه سینه سویله د پالیسۍ له مخې سوې ده د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کریکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د شلم جنوري اخوا د به څه شي یا واقعي هغه څه به پیښیږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلي ټرمپ ادعاوې کولې مثلا په ټوله برخه کې مثلا د جګړې په برخه کې که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي د وایل چې په بایدن په نړۍ کې د بایدن په پالیسۍ ټوله جګړې به ختموي چې بایدن اصلا مستقیم جګړو کې نه دی ښکیل او که داسې وي هم بیا تازه په تازه د وایل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بیرته جګړې ته د جګړې اور ته تیل راچولي همدارنګه چین په حق لبانې د څرګندونې د چین تعریفې په حق لبانې د کاناډا د تولیداتو په حق لبانې د مکسیکو په حق لبانې د یوکراین د روسیې په حق لبانې دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوی دی چې
ټول هیوادونه جلب کړي
ټول هیوادونه دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېر جلب کړي ده
bale ډېر مننه آزاد صاحب کوربدان پېښان صاحب ټرمپ ویلی و چې ل انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په شلمه نیټه رسمن واک پیل کړي دای به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي خیر که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کیږي لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي
فکر کوم مشکل به وي چې د په دوه لنګ وخت کې دا هدف ته ورسېږي که تاسو یادې کله چې دای کامیاب شو په ټاکنو کې اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانی په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې و او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کې او دا ویل چې د عمر رښتیا ویل چې د په یو چي فون باندې موږ کې دي چې زه سپین مانی ته لاسم دا ستل راکومه تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنم کړو د ټرمپ دا کرکټر دا څه دی چې اداکل دی چې کله انتخابات د تدریجه په دغه موده کې دی ډېر د سي ارمانی ژګي او ډېر احساساتي څرګندونې کوي او موږ د دغه شي شاهد په تیره د لومړۍ دوره کې هم وو مثلا دا ویو چې زبر لومړی کار باندې دا په تیره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته اما دا ونه شول ځکه دا
خو تر دې پرې دا کار مو هم کو دیوال هم جوړ کو تر به هدا
دا دیوالې جنکی اما نیمګړی اما د اهداف هغه بودیجه چې دته په کار هغه نه سره ونه منله ځکه چې دا خاط ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري اقتصادي منابع ته ضرورت لري یعنی دای کوم التمات څرګنده کوي چې د هڅه د مالی ماسبې لپاره ګوري سیاسي دارک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارته نو اکثره وخت د دې داسې اشتباه هڅه سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی ژغیږي اما زه فکر نه کوم کبه تر اوسه تاسو پښتنې ته چې د دې په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکران د ستره جګړه چې راپیل شوې ده دا چې یو شی باید موږ نه یادونه به وسو چې د دې د څلولو کال لپاره واخت راغلی امداغه جګړې چې دا په سیمه کې یا مثلا تنړی کې پیلېږي دا د ستورو ستراتیژیک پلانونو یو برخه او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي دا پلانونه د تل پینټاګان جوړي په پینټاګان کې هم نظامی کارپوهان ته او هم اقتصادي کارپوهان ته او هم سیاسي کارپوهان ته او د امریکا د پلان جوړونې مرکز دی سینماړي او د څلور کالو د پاره راغلي ولسمشر لې هغه پینټاګان دی چالته په ثلاثه د دې
ممکن دی خو پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی امریکا لپاره دی غرب لپاره چین دی او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي
نه خو ګوري تاسو وګوري کله چې سره ورته برخورد دی وکړه چې سره
مثلا کدا موږ فرض کو چې مثلا د اوکرين څخه مخواله واري مثلا یا د روسي څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي چې خو د ډېر خطرناک دي چې خو د کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي چې د چین اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کی دوه مخبر خو همیشه کې د ټکنالوژي په برخه کې د اقتصاد په برخه کې
هم دې خاطر خو ما ویل هم دا پښتنه دلیل هم دا و چې اوس چین ډیر مهمه ده د لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدون کړي یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدون کړي په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی کلنډ لنډ خبرې پیو کو بیرته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي؟
بلې څارنوال صاحب، زه فکر کوم چې ترامپ که تاسو په یاد دي په خپل ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې ډېر ټینګار کوو چې د فلسطین د مسلې یادونه وکړه. زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلي، خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کوم ټکو ته دی ډېر تم سو، هغه دا د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د دا کمپاین پیل کړ د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکي باندې ټینګار کوو. او بل د هغو وسلې چې د ترشا پریخي دي دغه اندېښنه درلوده، خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي، ما ته ډېر عملي نه ښکاري چې په دې برخه کې د اقدام وشي، ځکه چې د ته نورې ستونزې دې نه ډېرې ورلغاړي دي. زه فکر کوم د ایران ستونزه د ده دپاره یوه مهمه ستونزه ده. مخکې تاسو د چین خبره وکړه، د چین خبره د ده دپاره یوه ستونزه ده، ځکه کله چې دی واک ته ورسېد چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولېږدولې، شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې دی د چین په وړاندې څه کوي. یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ ده ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو، نو زه هم ډېر به اوزګار نه شي چې د افغانستان مسله د ده دپاره تعین کوونکي وي، ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړئ. تاسو پوهیږئ چې اوس هلته د افغانستان نه په لرې یو څه وړاندې هلته هند موجود دی، د هند سره د ده اړیکې زه فکر کوم د دې پر پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي، او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي. یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي، او بل هند د چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري، نو ډېره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډېره وي. خو بیا هم د افغانستان د دې دپاره ډېر تعین کوونکی راته نه ښکاري، خو بیا هم بې توپیره به هم پاتې نه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. استاد آزاد، آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي، او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي؟
ګورې که څه هم په تیرو دوو کلونو کې په د امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی، خو دا احضارېدل یوازې تر د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د دې موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شي. دا ووتله په دې بحث نه یې سوی چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کېږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کېږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و، د ده په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي، او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي، چې دغه مرستې چې دا څلويخ مليونی مرسته چې په تیرو درې نیم کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي او دا باید بلار نه شي. دا څو څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادراسه له واکه لري شي یا د یو لوی تغیر راشي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د ټینګ ټانکو په نام باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات ورانه شي، ممکن دغه اقتصادي چې بده باندې بحثونه شوي دي په تېرو دوو میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلینوی، ویسکانسن، مینیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلی دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دې ته فشار علاوه ویلی شو. دغسې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونې یا ځینې طالبانو مخالفین چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یمه توقع لري یا پیشبینی کوي، د دغسې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بېرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په بنسټ باندې روان ماشین دی. که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي، او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي طالبان ته د امریکا لخوا. نو په هغه کې که تغیرات راشي، دا خپله فشار دی. ممکن ځینې فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دی په ناڅاپي ډول راولي، هغه وارد شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. پیشان صاحب، ځینې وایي چې ټرمپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموماً د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي، او له دې کبله یې په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي. اما ټرمپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي، اقتصادي ګټې دي، لبلې خواهی موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی، او نو افغانستان ته به توجه واړوي، او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستېدی لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟ پیژان صاحب لکه چې بله زما بله اورو، مهرباني.
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تدور کلنه دوره چې دا هغه ډېر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته، د افغانستان کې د اقتصادي ګټو د پاره ډېر وخت ونه لري، ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډېره چټکۍ د بدلون په حالات کې دي. که په لومړۍ دوره کې موږ وګورو، د په همدې خطر باندې دغه خپله لمن په اصطلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه، بلکې د عراق په څېر د نورو هېوادو څخه هم تر ډېره پورې راټوله کړه. د افغانستان څخه بیخي هغه په بشپړه توګه ووتله، په عراق کې په اصطلاح سره بک سټیج ته ولاړه، له هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه، او دوی دا ادعا وکړه. دا خپله ټرمپ څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو، چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو، چې ته دا کار وکړه او ته دا کار مه کوه. دوی غواړي چې دغه هدف ته، یعنی دغه سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي، د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي، د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي. نو پر دا منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري، ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي، او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او پاتې شي او دومره انرژي او توان ولري. فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دی او آزاد سوادي په امریکا کې دی. کله چې تاسو د عادي امریکایان سره خبره کوئ، هغوی اوس د امریکا د کورني حالت په کورني ستونزو په باره کې یو بېل نظر لري نسبت دې ته چې دوی څلور یا پنځه یا شپږ کاله دمخه درلودل. نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې که مشخصا راس او په افغانستان کې دوی څه غواړي، دوی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودله، او دا په وار وار موږ د بیلابیلو سرچینو څخه اورېدلی دي چې دوی طالبان له دوی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضا یې په واک کې ده، د دې تر څنګ یې فضا په واک کې ده، دوی د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووهي. نو دوی او دا د دې لپاره دوی غواړي چې د دې دواړو خبان روس او چین افغانستان کې خپل لمن پراخه نکي او حضور ډېر قوي نشي سبب دي ته پراتیش کې باندې بیا وخت تل چې دې څومره کولای شي چې دا لارې دې خپل هدف ته رسیږي. په ادا کار راتلونکو څلور کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري، دوی صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او دا طالبانو مواد مشور کړی دي. فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي، خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصطلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي، اما دا چې طالبان به په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي،
که کوم د اوسه طرفه دا شیله موږ نسکوله. ډیره زیاته مننه کوربان سنگروال صاحب. راتلونکي کال 2015م کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي؟
خام د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی، نه کچیرته اسلامي امارات په خپل کې رکلو نوړو یا ونه کتنه ونه کی زه فکر کوم چې ستونزه به نور هم ډېرې شي، هم په فرهنګي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، او په دادرې وړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي، او په سیمه کې هم تقریبا ګرچه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا ایران او لګلا وړاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي او هن خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري، او لګران د کچیرته بیرته امریکا ته ورګرځو، امریکا هم شاید په اوګمهاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ د یو کونج نه لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ څوک نه لري، یعنی کچیرته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي دی خو په دې باندې پیږي چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی، روسیه دی او ایران دی، او له ګلان دی هلته شمالي کوریا دی. نو کچیرته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړی او هند د هر چانه لکه مخه مم چې ویل بیا په ټینګار کوم چې د هر چانه ورته ډیر مهم دی. نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان، زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې چین او روسیه ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان لپاره یو څه پرمختیا او پراختیا پروژې رامېستک.
بله ډېره زیاته مننه، سلامات اوسئ. که پېښان صاحب تاسو ډېر لاند راتو وې، ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
راتلونکي کې زما یو ځانګړی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا چې په افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه خوندي سي د خلکو حالت وارسي او دی وکاله سي چې په امن او سوکالي کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا څومره اټکل کوي چې دا غشتنې به پلی شي عملی بشي؟
دا خو توقع همیشه ارمانی، اما که واقعیت تر از فکر کوم زما د مطالعه د مخې له بده مرغه د افغانستان حالت به په راتلونکي سال کې د هم خراب سي او د نیابتي جګړو میدان وي.
مګه سخت دریزی ته دوام ورکوي؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې
ډېره مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد، او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.